زش پذیرفته نشده است.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اوسه تخبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه د ازادي په چپو کې د پروګرام لپاره ځنګړې ده په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره به حمله تاسو سره وسیګم خو لمړی په مکرې خبرونه ته د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلې او لا هم په پلازمېنه دوشنبې کې د سفارت واګې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر په لاس کې دي. بلخوا له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، تاجکستان له افغانستان سره د خپل سرحد امنیت ته بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده، خو په دې وروستیو کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې زیات شوي او تېره اونۍ یو جګپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. لیو څوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیې ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلس به د سفر پر مهال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ییزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوارلس امریکایی دی. نوموړی په تېره مې میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 کسان له هم تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو وایي په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې، خو د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پچپوکی د پروگرام تستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو مشکوکې موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکنوال لس کاله د پرزیدلې جمهوری نظام په پوځ کې د امریکایي ځواکونو البته د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې ویل کانوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په ننني پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگتن ډي سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوار میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلی تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د رادیو له طریقه ټولو هغه افغانانو ته زموږ غږ اوري. سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورېد ډېر پرې خوښي نیسولو، او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا په رسنیو کې وویل سي، نو ډېر زر انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې. نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلی سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، لدې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، ل خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي
اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کې زونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاپو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه به په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه یې امریکا ته راوستل. ټیز ځات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راوړل شي امریکا ته. نو دغه ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غترین تاوان به همدای دوستی پر دره علی که نور کم دسته نیست کولی مثلا دوی دکیزون رد کی رد بی پخص رد کی کولی سیس دوی مثلا در پولیس و اغا انوستگیشن اداری چی دی اوگوی دی کم خاص کس پر یو دست معلومات اللہ سکی چی اغا بیادی امریکا دی قبلی دی پر سم نوی نو اوست پر کیزون پخ پل جای موجود دی یوازی بزدن پکی رازی
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي دل ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي
بالکل هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده هغه کس فکر کوم دغه نه امپلیکیټډ ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسناد ترې اخیستي وو دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هېچا څه نه دي ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده آیا دا تروریزم ده آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده تر اوسه پورې هېچا یې واضح نه دي نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي نو لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارد هلته مثلا دائم واوسېږي نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه مل فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه وځي نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارد هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې نو بیا هم امکان دی ولدی تابان د به هم ویریږي دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي نو
دا یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي ډېره زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه بیا هم راځو تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو خو اوس ورځو اتمر صاحب ته اتمر صاحب ستاسو له نظره تاسو واورېدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی له دې خبر شوی او ومو لیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا له کڼوال څوک کیدلی شي فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که وو نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهنی ناروغ وي شخړه به کړی وي. د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې بې ځواب پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، تاسو یو قهرمان مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري. منتظر پاتې شو چې وګورو دغه په دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي، یعنی د پولیسو تحقیقات څه شی دی. لیکن په هر صورت دا یو واقع دی چې پیښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نه وو، د دې پیښې نور آباد معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي او د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
بله، زما دفتر دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنی دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته پې برید کړی. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګري سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیری چې په افغانستان کې او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ، او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کاري شبکه‌ای عملي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپل امریکایان خپل غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس موږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واورېدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې وویلې چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود، د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مثلا چې غواړم تاسو خبرې پی وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګورئ، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید لوی چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران و یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پیدل چې دوی ژوند په خطر کې دی دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغسې شو، لیکن افغانستان کې یوه مسله چې مونږ ازان افغان لکه فکر تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکایانو سره کار کړی و د دوی سره یې کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا چې دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې دوی سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. حتی شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی وویلې چې مونږ پیسې ورکړلې او دغه کمپنیګانو ته مونږ لاړ. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه شته چې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې یو ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه اتمر صاحب. وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابق معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډیره خی یو ستونزمنه پروسه وی چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته ورسره راځو. اوس په همدې موضوع کې به هم پاتې کیږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوریت نظام د ملي اردو له یو منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، لږ سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې مانې مخې ته د پرونې پیښې د دزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فامیلی مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو توریستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د طریقه واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوشاون کې خلق دي او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو او کم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړې ده دی ټول دا شان په نظر کې نیسی نو د دې څه ویلای سم چې بلې هم دغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري
مننه لدی پیخي ورستا په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي یعنی دوی څه فکر کوي آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي
تکل سموترم ز مطمئنم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مو کړی دی نو ټول چې همدلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره د ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خپستی وي
نو لدی ورسته به سکیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بلې سیستمي د رسنوي د خاص قواو ردل او هغه سیستمو پر رسنوي کې ویل دل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودرېدلې وینو دا شي خو مولې دی خو هیلمو د امریکا د متحده ایالاتو تقدا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دی وکړي انفرادی وي نو زموږ هیلم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نه شي
د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې مانی ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو سمسور صاحب د پښتون صاحب خبرو کې مو واوریدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي پرختیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي یعنی د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده
خبر دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټولو باندې یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري هغه ټول افیکټوي ټول باندې تاثیر کوي دا نو د دې خبرې په اساس باندې بد داس یو وایو چې خلق دې ځات خفادي په دې باندې یو خو څار کله یو خو موږ څوک چې به هر ژوند کې نو هغه غوړ د خپل وطن واړه پاړه باندې مثبت خبرې واوري په څه کله منفي خبر راځي که حالت دې په ځم کې واقع شنه مونږ لدی یو تاثیر نه پیونه کې بیا هم دې خفکی نو افغان د ځات واقع سوي دا د بوالو را مغه افغانان چې په نور ملک کې فلن ژوند کې امریکا ته مونږ دې دی یو اروپا ته پته کلاړه کې دی ټولو پاس اعلان باندې په اړه باندې فکر یو یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په خلکو باندې په پاره سره بیا نو مده دل نه دی په کار څوک به خنده امید دي چې زمونږ د کارو سره د امریکا د لوی هواد د امریکا کې روزانه پیښې کیږي د سره چې پاس کار د ځنه کیږي یا په ملي اردو د ځنه کیږي په دوی هم د دې سې وی دي ان په مختلفو سټیټو کې په شیکاګو کې کرانس د دمو لرل چې له هغه د بدغه د سې کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرایمز ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فیلن پر سنای کې راځي چې دا او ټرمپ دې خبري وکړلې او ډېر رنگي ورکړ دې لګینې کار زیات کړی دا او تابان دوست لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې ځکه د اسایلم د یوسایس رئیس هم د لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فیلن ټول غوښتنلیکونو پروسس درولای دا نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. په دې مال نظر دار چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کوي چې یوازې یو شی وځندوي اما بېخي ردولی نه شي.
سمه زه به هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم. سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وه چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي، البته بېله شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي، مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پېښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیخه سربیره، یعنی دا پیخه خو البته مهمه پیخه ده، ولی هغه دا ډول پیخه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه بیا دا خبر وکم چې هر څومره کچېره پیل ستیت کې یا په مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو کارا په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي. ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت د تضادون لري، د خلک په لوقتو کې قومونه رقم رقم مسائل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زده په خاني ورور خبره تاییدوم. افغانان دې سول خوختن کې خلک دي، په د امریکا پارکونه په خاسته دي، د چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید د چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټ بلانکټ ډیسیژن وایي کنه په ټول نشټلیتی ته یو خبره وسی. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبرو کې چې یو افغان دا عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په تاسو باندې ویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ نو ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سي دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وسي او همدا چې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره ده وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم. خو یو اوریدونکی لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به اسد الحدا تعلم به هلمن ولا تخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویګی نو مهرباني وکړئ ملمنونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم یې سلام تاسو ملمنو ته وایم. محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه د محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزله دا کسان چې دوی سره تللی دي نو وساله ته په امریکای کې میشي نو دا بریچ دی مجه مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دا دی وکړي چې دا سنور پیښم پر دې ظالمانو باندې وڅ تکل صاحب په ډیره بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادی مثلا په 2000
تکل صاحب تکل صاحب کې د زړه د درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعاتو له معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپه شي. مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکړئ نور سوایست.
خدای دې خوشاله که خبرې مې دا درته کوله ته کال صاحب محترم چې تاسو وګورئ دلته د امریکا یو سرتېری و که ستاسو یاد نه پوهېږم 2008 کال و نو دلته په یوه کور باندې مثلا دوی ول د شپې د دې اعصاب خراب په یوه کور ننوتلي و امریکایي سرتېری ته کال صاحب خدای باور کوله 37 افغانان معصوم افغانان شدي و ماشومان یې په شهادت رسولي و نو نن دغه ظلم نتیجه دا د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په ایالت کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماڼۍ ته نږدې داسې یو برید ترسره کړي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دي نو باید که امریکایي که بل ملکي که بل ملکي ظلمونه ونه کړي او پر نور افغانانو احمد تکل صاحب محترم دا غږ دی چې مثلا په امریکا کې که چیرې چیرې ستاسو ژوند ته خطر وي د دغه برید وروسته باید خپل افغانستان ته راشي په امریکا په خارجانو باور ولا که ستاسو تکل صاحب محترم که نن نه وي سبا هم راړي که سبا نه وي بل سبا هم راړي راشي خپل افغانستان ته انشاءالله په افغانستان کې امن او امنیت وي هېڅ خبره نشته تکل صاحب
ډېره زیاته مننه له تاسو نه دا خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دي هغه دلیل دا دی چې د خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب ک نور څن لري پښتنه کنه لري مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب شخص پرونه ولري د لاپ امانه کړی
خدای مو مالشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکړي چې دوی د چا په مړینه او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی د زابل لرغندا بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلی صاحب ښه راغلاست خبرونه ته مهرباني وکړئ
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یا اتمر صاحب
نو
غوښتم نظر مې په دې اړه دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلې دی
وجلی ندی فقط یو تاسی زبلای سب یو تاسی چې وجلی ندی هغه ټپیان دی تر اوسه پورې ټپیان دی او په روختون کې بستر دی مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همداسې ده ژور ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسیږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسیږي همدارنګه سیاسین اوسیږي په ټوله کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسیږي نو که د هغوی دوه عسکر ټپیان کېږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلا وایي یو ډول اورې ولړی هم ویلای سو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسیږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هېواد خلک دي هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسیږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنپشتنه داده په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسان اوسیږي او آیا کوم کسانو ته به ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبريالان سیاسون عام کسان په کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته دی
مننه زابلی صاحب محترم زما سلامونه مو مننه لکه چې تاسو خبري هستی دغه مختلف کسان د مختلفو طبقو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان چې هغوی عادي مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي خپله امریکا دغسې یو هېواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسیږي یعنې د مهاجرینو یو لوی هېواد دی البته تاسو ته به وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوخت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی آلتا مهاجر شوی دی دا چه پزین جنگونه که لکه چه ما مخیوله پا ویتنام که جگره و یا مثلا پنور زینه که چه در امریکا جگره و یا پا افغانستان که دلتا بیا دغس مختلف اقشار هم پده که نظامیان شده دی، هم پده که متخصصین شده دی، هم پده که آم کسان دیل کرده ریوار ترجبار یا مثلا جورنالست اگه کسان چه دوی امریکان سر کار کرده او هم زین مدنی فعالان دی چه البته پا شلکلان جمهوریت که امریکان سر دویو او یا اگه کسان چه دی مصوی لحاظ دوی فکر که چه دی دو جان دنان پا افغانستان که پا خطر کده یا کم نور ستونزی دوی لرین دوی تا امریکان داگه فرصت ور که یا دوی دیو پرگرام لارنه دوی امریکا تا وقتل لیکن دا تروز پوری داگه پروسا ختم نده و پا مجموع که دی زیاد افغانان پا امریکا که کسی که لکه چه مخی دوستان پده بانده بحث کر زد پده باورم چه دام دست نده چه یو کس شخصی یو عملو که دا پتول افغانان بانده به همغسه تدبیخ شینو زد دست فکر کنم چه امریکه که خو قانون شلتا داغ احزاب خلق دوی دی خبرو کول حق لری دوی دولت انتقادی دوی پا خوبانی نیمی کنی کولیشی نو پا مجموع کس دست ویلشم چه یعنی اول خود دی پول افغانان دی پار اندیخنی یو خبر دی خو پا دی باندی هم مطمئنه چه امریکا که با دی خلقو حقوق تا پورا پاملرنه کی که او دست بنیشی چه
بله.
دیو کس یا ناخوالی یا جنایت اغلوشی پتول افغانان بانده تحصیل کی نو از اول پده بانده دیر تاکید کم چه باطلی دلشی چه دا عمل یا جنایی عمل ده یا تروریستی ده یا دا چه سیاسی قصد بده که موجوده ترسو مرزیده که مسئله حل نیشی واضح نیشی منگه نوشی که هلی پا دیبانده قضاوات کو که دا معلوم شد چه دا سیاسی حرق لری سیاسی هدف و دانو بیا زانت بل آباد نیسی دا کاملا یا بل قضیه رو رسته کی
کرمو ودن دیر حضیت منه نه اتمر سیب مخی مو یادوانه وکره لتاسو سره خبرو کې لوریدون کو سره مهم ژمنه وکړه چې لتاسو به دا پښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخی د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکن ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکراوند یا د سوابق څیړنه وشي دا وڅیړي په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي د تولد تر نیټې پورې دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا
روشو تا که بیا دولت تصمیمونی سیش چه داغا عملی که بیا دوی دی پارا دوی پرسونل جوڑهی پرسونل نیسی او داغا پروسا بیا پیلهی دا اولی دلشی چه اول خدا داغا قضیت سوم را عباد پیدا کهی یعنی دیدی عباد ما عدف داده چه دا او سرلشی معلوم شی چه کدا سیاسی برخا ولری یا سیاسی فکر دیشی سبب شوی دی سر بیا اغا شبکی چی ارتباط لدی دی سر بیا اغا کسان تو مجموع که دا یا اولوی یعنی سکرینینگ یا اولوی پروسه دی چی اغا بات عملشی او دسی که منگ دسی ویو چی دا طول دسر دا طول دسر نو دی یو کال خبرم نده دی دو کال خبرم نده زکه تقریبا تر دو سو زره کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وستل نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري هم پرسونل ته ضرورت دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي او دغسې یو عملیاتي کار کې یعنی په دغه یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان د تخلیه شروع کړ یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، ام رشوت اخیستل شوی، ام تقلب شوی، ام جعلی اسناد ایران شوی، دا ټول کارونه شوي دي ځکه هغوی په جلا کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو تر حده ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرېده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي، مګر دا سوال مهم دی. اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې، فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
دا مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوې چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی، او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکړي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې 10% ګورئ، په امریکا کې 90%. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا وشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګي، یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونو کې چې ضرورت شته هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې د دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا رابرسیره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې وسوه، چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپل یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې دیالس کسانو وژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پېکې هم سوي دي. دا دوه پېکې ما یوازې مثال درک نور پېکې هم سوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دایم دا خبر راپورته شوی ستاسې د دې وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي خو جمهوري خواهان په دې مسله کې د دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پېکې سره څوک بحث پرې وکړي.
کورمه ودان ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. دا سم کان دا یا دا احتمال تاسو ویني چې کېدای شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغه ډلې عسکرو وی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استفاده شوی وي. البته دا فقط یو احتمالي فرضیه ز تاسو مخه تقدم
ما مخی مرز داو چه احتمال لری دیدیشی یعنی منگه باید منتظر باد شو چه دی پولیس و تحقیقات یا دیوی راپورت شده. کدا سیاسی بحث دیر لوی بحثه کدی که دی امریکا او دی غرب سیاستونه دی اغا هیوادونه پا مقابل که چه اغوی اسلامی هیوادونه دیده یا تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که مونږ خوشحاله یو که مونږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه مونږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا پکار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله. بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې او داس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه او زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په البان کې ننوتو اتلس کسانه وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلوده یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کوي. نو دا چې معلوم شي مونږ په دې برخه کې ستونزې شو.
کور مو ودان یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل زه به د لاند ته وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولی شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ لو حقوق نه دفاع کی لو غیر هم د همکاری وکي همکار پات سي تر څو پر یو کولای سي د یو مدني فشار لاره پالیسی ته برته بدل ورکي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه قدرمن اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبې خبرې کولې او د مخکې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پښتنو ته ځواب ووایي. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ رادیو تر بلې خپرونې پورې، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خپرونې مو واورئ.